دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي بشئ زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. ټاکل شوی ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه د جنوري په 11مه په اسلامي ټولنو کې د جنکو د زده کړو په وړاندې د ستونزو او فرصتونو په نوم د پاکستان د حکومت په کوربتوب دوه ورځنی کانفرنس پیل کړي. د ځینو نړیوالو مطبوعاتي رپورټونو له مخې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان عمومي منشي اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه کانفرنس به چې د سعودي عربستان د رابطې عالم اسلامي په نوښت جوړیږي د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په وینا د شنبه په ورځ پرانستل شي. د عرب نیوز خبری آژانس د رپورت لمخې په دې دوه ورځنی کانفرنس کې به د 24 هیوادونو 150 استازي کارپوهان او دینی عالمان ګډون کوي او په اسلامي ټولنو کې به د جنکو د زده کړو په مقابل کې د ستونزو د حل په لارو چارو وغږیږي. د پاکستان قواو بیګا د کونړ د ولایت د سرکانو او دانګام په ولسوالۍ باندې د توپونو لسګونه دزې کړې دي. د طالبانو د حکومت یوې منبع ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی هم د پاکستانی پوځیانو ځنې اهداف وشتلې دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د دوړو خو ترمنځ د سهار تر لسو بجو روانې وي. په دې ډزو کې د سرکانو په ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. همداشان د دانګام د ځایي اوسیدونکو په وینا په دې ولسوالۍ کې هم د توپونو کم 50 ګولۍ لګیدلې دي. په دانګام او سرکانو کې یو شمېر کورونه وران شوي او لسو زیات څاروي مړه شوي دي. د پاکستان چارواکو تر اوسه پورې د دې بریدونو په حق لا څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په 2023 کال کې اویا ماشومان په ګوزان اخته شوي دي. د پنجشنبه په ورځ د کراچۍ په ښار کې د پولیو د یوې مثبت پیښې خبر ورکړ شو. په پاکستان کې د پولیو او وشت پیخه په بلوچستان کې، یو وشت په خیبر پختونخوا کې، شل په سند کې او یو پیخه په پنجاب او پایتخت اسلام آباد کې ثبت شوی ده. د پاکستان چارواکو اعلان کړی دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې به په غون پاکستان کې ماشومان بیا واکسین شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د یو کان د هغو کارګرانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو 8 تنه موندل شوي دي. د پولیس یو افسر محمد اجاز ویلی دی چې افراطی وسلوالو د جنوري په 9مه سهار د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د کان د کارګرانو په موټر حمله وکړه او شپاړس تنه یې ځان سره بوتلل. د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیواله اداره یو ایس ایډ وایي په افغانستان کې د غالیو د اوبدلو د صنعت د ودې لپاره په کابل کې د وړیو د نخ اوبدلو مرکز او په هرات کې د نخ د رنګ کولو او وچولو د مرکز جوړولو لپاره مالی ملاتړ برابر کړی دی. په دې مرکزونو کې د ښځو په شمول سرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیوالې ادارې یو ایس ایډ د جمعې پورې د جنوري په 10مه د اکسپرت ټولنیزې شبکې لیکلي چې د غالۍ یو شرکت په کابل کې صدر باندې 1350 ټنو په کرنیز ظرفیت د با کیفیته وړیو نه د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. یو ایس ایډ لیکلي دغه مرکز په ټیټ کیفیت وارداتو د شرکت اتکا کموي. عاید یې له 9600 څخه 1.3 میلیون ډالر ته لوړ شوی دی او ډېر نوي دندې هم پکې رامنځته کیږي. یو ایس ایډ ویلي چې په کابل کې د غالیو یو شرکت د وړیو د اوبدلو یو مرکز جوړ کړی او 3200 کسان ته کاري فرصتونه برابر کړي دي چې زیاتره د ښځو لپاره دي. یو ایس ایډ همداشان ویلي چې د هرات په ولایت کې هم د غالیو د اوبدلو د یو بل شرکت سره د وړیو نه د تولید په برخه کې مرسته کړې ده.
د سویس د بارانیو چارو وزارت دا خبر تایید کړ چې یو وګړی د ایران په یو زندان کې مړ شوی دی. د وزارت ویلي دی چې په تهران کې د سویس سفارت د ایرانی چارواکو سره رابطه ټینګه کړې ده. تر دې مخکې د ایران د قضایه قوې خبری آژانس میزان د جنوري په 9مه د سمنان د ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا رپورت ورکړی و چې د سویس یو وګړی د دې ولایت په یو زندان کې ځان وژلی دی. د رپورت له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ترکیه د بارنیو چارو وزیر هاکان فیدان وایي ترکیه دا ورتیا او پیاورتیا لري چې د هواد امنیت ته هر ګواخ لمنځه یوسي. خاغلی فیدان دا خبره د جمعې پورس په استانبول کې خبری غونډه ته کړې ده. د خاغلی فیدان د دې خبرې نه څو ورځې مخکې انقره ګواخ کړی و چې په سوریه کې به په کوردی قواو نظامی برید وکړي. د ترکیه د بارنیو چارو وزیر ویلي دی ترکیه کلک اراده لري چې د خپل بقا لپاره ټول ګواخونه په نطفه کې شم کړي. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ده د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ټرمپ د جنوري په 9مه په فلوریدا کې په خپل سوګنځي کې د جمهوری پالو والیانو سره د کتنې په وخت کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویلي دي پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غونډې په تنظیمولو کار کوي. ټرمپ د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپینونو کې ژمنه کړې ده چې جمهور رئیس په توګه د کار د پیلولو وروسته به په سلیری ساتونو کې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې حق له نور جزئیات نه دی افشا کړی. ټاکل شوی ده چې ټرمپ د جنوري په 6مه د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د جنازې دولتي مراسم د واشنگتن په ملي کلیسا کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د نورو امریکایانو او امریکایي سیاستوالو ترڅنګ د امریکا پخوانی ولسمشرانو هم برخه اخیستې وه. کارتر د 2023 کال د دسمبر په 9مه د 100 کالو په عمر مړ شو.
د امریکا د دیموکراسۍ په زړه کې د امریکا نه هدیر شم ولسمشر ته ورستای درناوی کیږي. جیمی کارتر د دسمبر په ورستیو کې د 100 کالو په عمر ومړ. هغه په ورستیو دوو کلونو کې په جورجیا کې تر جدي مراقبتونو لاندې وو. د کارتر جنازې ته لومړی د هغه په پلرنی ټاټوبی او بیا د جورجیا په پلازمینه اټلانټا کې د درناوی مراسم ترسره شول، او بیا د هغه جنازه د الوتکې په واسطه د دولتي مراسمو لپاره واشنگتن ته ولېږدول شو. جنازه د امریکا کانګرس ته راوړل شوه، چیرې چې د رواني اونۍ په پیل کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د امریکا د راتلونکي ولسمشر د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس غړو امریکا غاک ته د کارتر په اړه داسې وویل:
آی هاف اولویز ادمایرډ نات اونلی هیز کوریج،
ما تل نه یوازې د هغه زړورتیا ستایلې، بلکې هغه یو واقعي محترم انسان و. هغه د سندې په خونځي کې درس ورکړي، ما هم دا کار کړي، خو زه فکر کوم هغه څه چې هغه وکړل ټولو خلکو ته پاملرنه وه او نوموړی د خلکو ولسمشر و.
جمهور رئیس کارتر یو ښه انسان و. جمهور رئیس کارتر هغه انسان و چې خپل هیواد ته یې خدمت وکړ. امریکا پر هغه ګرانه وه. زه د هغه د ټولو سیاستونو سره موافق نه وم، خو د هغه د هیواد پالنې سره مخالفت نشي کېدی.
ولسمشر بایدن خپلو دیموکراتو همکارانو ته د کارتر په اړه وینا کوي:
موږ ښایي د هغه په څیر کس بیا ونه وینو. ښه ده چې موږ ټول هڅه وکړو یو څه ډیر د کارتر په شان واوسو.
شنن کې وای چې کارتر او بایدن ځینی ورتوالی لري.
کارتر د یوې دورې ولسمشر وو او بایدن به هم د یوې دورې ولسمشر وي، او دا هیڅ وخت د سیاست او پالیسیو د صحیح ترکیب انعکاس نشي کولی. زه ویلی شم چې دواړو ولسمشرانو د سیاست کولو پر ځای پالیسي غوره وګڼله، او هغوی دواړو د دې کار بیه ورکړه.
د پنځمبه په مراسمو کې ولسمشر جو بایدن، منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا ټول پخوانی ولسمشران ګډون کوي. کله چې پښتنه وشوه د راتلونکي پخوانی ولسمشرانو سره د کارتر مشابهتونه څه دي، ګالستن ماکس وکر:
نه پوهیږم چې د دې پوښتنې ځواب له کومه ځایه پیل کړم. زما په اند له یوه مورد پرته دواړه په هره برخه کې تفاوتونه لري، او هغه دا چې دواړه د ګوندی دایرې پرته واک ته ورسېدل.
اوس د کارتر جسد د هغه د ولسمشرۍ څخه لسیز وروسته په داسې یو ځای کې ایښودل شوی چې په دې هیواد کې له ډېر درناوي څخه برخمن دی. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو د امریکا فقید ولسمشر جیمی کارتر څوک او د افغانستان سره څه ډول روابط درلودل؟ د امریکا د ملي دفاع پوهنتون مشر استاد علی احمد جلالی وایي کارتر نه یوازې په امریکا بلکې په ګڼو نور هیوادونو کې د بشري حقوقو ملاتړ و. شغلی جلالی امریکا ژغ ته وویل کارتر پر افغانستان د شوروي اتحاد له برید څخه مخکې مجاهدینو سره روابط نه درلودل، اما د وسلو اخیستلو لپاره یې هغوی ته د پیسو د ورکړې سره موافقه وکړه.
ځینې دغه نظریات داسې موجود دي چې د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو له لارې امریکا غوښتل چې د اتحاد شوروي ته د افغانستان کې ښکیل کړي، یعنی زمينه سو برابر کړي چې اتحاد شوروي مداخله وکړي په افغانستان کې او بالاخره په هغه ځای کې بند پات شي لکه په ویتنام کې چې امریکا بند پات شو. دا خبره په یو وخت کې کېدله، مګر دا خبره ډیرو کسانو رد کړله او هغه اسناد د امریکا چې له محرمیت وتلي دي اوس او په اسنادو کې د بریژنسکي خبري هم شته، د روبرګیټ خبري هم شته، د خپل دغه خبري هم شته، د کارتر خبري هم شته. دا خبره ردی په هغه وخت کې امریکا شروع چې وکړل په جولای د 1990 کال پورې کال کې، په هغه کې ټول ټال د خبره دا و چې دغه چپیان چې په افغانستان قدرت رسیدلی دي، دغه پرشه مخه دي ونه شوروي اتحاد مداخله ونه کې کومکون روانو، اما کومکون زیاتره نقدي کومک کنو. ټول په هغه کال کې تقریبا ولکه تقریبا ولکه شپږ سو پنځنوي زره ډالرو چې هغه نه یو سل پنځه شل ډالر دی د بلی بودجې لپاره تخصیص شوی دی 1991 کال پورې، اما په این زمان کې هغه کې دا پیسې وي او یو څه دغه بودی کمیونیکیشن یا دغه مخابراتي وسیلې نو مادي غیر نظامی کومکونه وو او د وسلو د پاره امریکا دغه علاقه نه درلوده. منتها د عربستان په دغه مشورې دا ومنله چې پیسې پاکستان ته ورکي، پاکستان له نورو منابعونه وسلې وپیري. مګر خبره دا د 1990 کال و لا اتحاد شوروي مداخله وکړه، تر شي اتحاد شوروي مداخله وکړه مسله بیل شوله.
یعنی جنرالي صاحب د مجاهدینو څخه په شکل ملاتړ او د شوروي په وړاندې درېدل دغه د امریکا قصه هم هغه د کارتر په وخت کې شروع شوی و که طریقه مخکې هم څه و؟
د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو شروع شول، په لکه چې مخکې ویل ما کومکونو نقدي و او په ان زمان کې غیر مستقیمه لارې وو د عربستان سعودي او د پاکستان لارې وو، مګر مستقیم کومکونه چې زیاتر شروع شو پس لیکي اتحاد شوروي په افغانستان کې مداخله وکړه.
د سیمې په اړه د کارتر سیاستونو تجلی په مجموع کې تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
کارتر په امریکا کې دی او محبوب رئیس جمهور تیر شوی دی چې ډیر عادي ژوند ریاست جمهوریت ورسېدو او په ټول عمر کې دی د بشري حقوقو یو لوی پلوی و، هم په امریکا کې هم په نور هیوادونو کې. حتی پس له دې چې له جمهوري ریاست نه لرې شو د مور تر اخره پورې خیریه کارونه وکړل او یا تدریس وکړه د اخلاقیاتو او یا دا چې په نور هیوادونو کې ولار چې د لپاره شرایط د سولې او امنیت لپاره برابر کړي. دا مګر په عین زمان کې په ډېر مشکل وخت کې کارتر ریاست جمهوریت ورسېده. په هغه وخت کې داسې لی خو په افغانستان کې کودتا وشوله او په عین زمان کې په پولنډ کې تحریک دی د کارګری رامنځته شو او شوروي اتحاد ګواښ لا موجود و، او په ایران کې انقلاب اسلامي شو له بلې خوا سفارت اشغال شو. دغه مشکلات و چې د کارتر ادارې هغه لوی ستونزې وې او لوی چیلنجونه، مخصوصا چې کارتر چې کوم اقدامات وکړل دي لپاره چې د یرغمل خلاص کړي د ایران هغه ناکام شو. پر دې چې دغه په خپل د دې سبب شو چې کارتر په دوهم دوره کې جمهور ریاست ونرسي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په واشنگټن ډي سي کې د بایل موزیم یو تر ټولو زوړ عبرانی کتاب ننداره ته وړاندې کړی چې کارپوهان وایي د 200 میلادي کال په زوړ تاریخ پورې اړه لري. دا کتاب چې د افغانستان په بامیان نو درکه کشف شوی نه یوازې د یهودانو په تاریخ بلکې د افغانستان په کلتوري تنوع هم رونه اچوي. د روشان نورز رپورت تاسو ته احمد شکیب وړاندې کوي.
دلته په واشنگټن ډي سي کې د بایبل یا انجیل په موزیم کې یو نندارتون جوړ شوی و. دا د کتاب په بڼه تر ټولو پخوانی پیژندل شوی عبرانی نسخه ګڼل کیږي چې لرغونتیا یې اتمی پیړۍ ته رسیږي. پنځه انچه د کتاب په بڼه د لرغونو متنونو کې د یهودانو د سهار لمونځونه، مقدس شعرونه او د هاغادا د مراسمو دعاګانې شاملې دي. د موزیم چارواکي وایي دغه کتاب چې د افغان ادبي متنونو یا افغان صدور په نوم یادیږي د نړۍ په کچه د یهودانو پر تاریخ د پوهیدلو لپاره یو له مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي.
Prior to understanding what this was, there was a large gap.
نو مخکې له دې چې پوه شو چې دا څه دي، د پیړیو په اوږدو کې د وخت لویه تشه یا فاصله موجوده وه چې موږ یهودي کتاب نه درلود. تر څو پوه شو چې یهودان څومره د مخه کتابونه کارول، نو دا کتاب له دې اړخه چې دا مهم معلومات ورته اشاره کوي او کله چې ګورو چې موږ اوس هغه دعاګانې لیدلی شو او لا هم په دې کتاب کې په یهودي ټولنه کې لوستلی شو، خورا ارزښتناکه ګڼل کیږي.
was created in order to preserve this book to save it.
د کتاب په بڼه د لرغونی متنونه د يهودي کتابونو د تاریخ لرغونتیا شاوخوا 200 کال لا زیاتوي او متنونه د افغانستان د بامیانو په دره کې موندل شوی چې د ورخمو په لرغونی لار کې موقعیت لري. دا مسیر چین، منځنۍ ختیځ او لیدی سره نخلوي. د ورخمو لار افغانستان ته کلتوري او مذهبي تنوع هم بخلی و.
So along these silk routes waypoints
نو د منځنۍ دورې په لړ کې د ورېخمو د دې لارو په اوږدو کې د يهودانو یو ډېره مهمه ټولنه و او زیات شمیر يهود سوداګر او مسافر به هم په منځنۍ آسیا کې د ورېخمو پر دغو لارو تګ راته کاوه.
د يهودانو دغه لرغونه کتاب څو پیړۍ خوندي پاتې شو او په نوی ملسیزه کې د افغانستان په بامیانو دره کې کشف شو او مسلمانانو، يهودانو او عیسویانو په ګډه کار وکړ چې دا خوندي شي، خلک قربان دي ځان پوکړي او نړۍ هم ورته لاسرسي ومومي. په دې موزیم کې د دې کتاب نندارچان وایي چې دا نندارتون له بل سره د نړۍ په وسلول او نخلولو کې د افغانستان مهم رول هم په ګوته کوي.
I have seen that there are some manuscripts
ما ولیدل چې ولاسمن یا خطي نسخې ده چې په اوسنی افغانستان پورې رسیدي او هلته یې قدامت پیدا کوي او دا هغه معلومات چې زه پرې خبر نه وم او له همدې امله دا په نړۍ کې یو له بل سره د متقابل ارتباط حقیقت روښانه کوي.
دا نندارتون د نندارکونکو لپاره دا فرصت هم برابروي چې د افغانستان په اړه یو څه زده کړي.
really wasn't aware of the Jewish presence in Afghanistan.
زبر خد کې په افغانستان کې د یهودانو لشتون څخه خبر نه وم. دا د فارس لرغونو سیمو پورې د دوی شتون په ډاګه کوي. دا اړخ لګوي خو زه ور باندې هیڅ نه پوهیدم. صحیح خبره دا ده لکه څنګه چې تاسو د بودا مجسمې د هلینایز یا د یونانی کلتور تاثیرات ګورئ، دا واقعاً په زړه پورې ده. زه یوازې څو دقیقې مخکې دلته راغلم، اولادې مخه مې دومره څه زده کړل.
دا لرغونه کتاب به د جنوري تر 12 پورې د انجیل په موزیم کې وي او وروسته به په نیویارک کې د يهودي علومو د مدرسې په کتابتون کې ننداره ته وړاندې شي. د روخان نورزي د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غاک واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د جنوري په شلمه د واک لتر لاسه کول وروسته به د امریکا په څنځه ټولو ساحلو نو کې د تیلو او غازو په استخراج لګیدلې بندیز لغوه کړي. دا بندیز ولسمشر جو بایدن د جنوري په شپږمه نیټه اعلان کړ. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریالی ویرونیکا بالدیراس اګلیساس پر پټ کووري.
ولسمشر جو بایدن وای په سمندرونو کې د تیلو استخراج دومره غټنه لري چې څومره چې د چاپیریال، روغتیا او اقتصاد لپاره خطرونه لري. بایدن وای ګټه یې په خاص ډول په داسې حال کې بالکل نشته چې امریکا د پاکې انرژي د اقتصاد په لور حرکت کوي. بایدن د جنوري په شپږمه د شاوخوا 253 میلیونو هکټره فدرالي اوبونه د تیلو او ګازو په استخراج یو نوی بندیز اعلان کړو. دا د امریکا زیاتره سمندري سیمه ده.
زبای سم د لاس الله وکرم دا کاربر دی جیر وشیم.
منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په چټکۍ سره ژمنه وکړه چې د جنوري په شلمه د واک د ترلاسه کولو وروسته به بندیز لغو کړي او په سمندر کې به کیندنې زیاتې کړي.
موږ به استخراج وکړو، موږ به په ډیرو نورو ځایونو کې استخراج وکړو او د انرژۍ لګښتونه به ډیر راټیټ شي.
خو حقوق پوهان وایي چې د بندیز لغو کول به اسانه نه وي ځکه چې دا ډول اقدام ته د کانګرس قانوني اجازه ورکول حتمی ده. په عین حال کې چاپیریال پوهان وایي چې نوی بندیز به د اقلیم د بدلون د مخنیوي سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
ساینس روښانه کړی چې د فوسیلي سونګ توکو پراختیا زموږ د نړۍ د تودوخې د 1.5 درجو سانتیګراد نه حقیقت ساتلو سره مطابقت نه لري. دا هغه حد دی چې د پاریس په تړون کې د ځنګلونو د اورونو، طوفانونو او نورو اقلیمي ناورینونو د زیاتېدو نه د ساتلو لپاره ټاکل شوی و.
ټرمپ په خوا هم په دې اړه شک څرګند کړی دی چې انسانانو د اقلیم بدلون رامنځته کړی. د ساحلي انرژي صنعت مدافعین د منتخب ولسمشر دریس تای
د نړیوال اقتصاد لپاره هر ورځ تقاضا 100 میلیونه بیرل ده او کوم دا انرژي دلته په متحده ایالاتونو کې تولید نکړو نو دا به چیرته تولید شي. موږ باور لرو چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوړ معیارونه ولرو.
په ډیوک پوهنتون کې د سمندري بیولوژي استاد انډی ریډ منی چې نړۍ د اوس لپاره تیلو ته ضرورت لري.
instantaneously transition
موږ نشو کولای په سم دستي توګه د پاک انرژي سرچینو ته انتقال شو. دا به ډیر وخت ونیسي، حتی که دا پروسه ورو هم وشي خو زه فکر کوم چې په اوږده مهال کې به د انرژي پاکو سرچینو ته اړتیا وي.
هغه زیاتوي چې زرغون انرژي ته انتقال به د متحده ایالاتو د مشرتابه سره یا پرته ترسره شي. دا به د ویرونیکا اګلیشیا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
سپینماری وایي چې په 2020 کال کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته افغانستان ته چې کومې بشري مرستې اسول کیږي ګټه یې د افغانستان خلکو ته رسي، نه طالبانو ته. پوره جزئیات د ایوب خاورین څخه واوري.
د افغانستان سره په تیرو درېنیمو کلونو کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د مرستو په اړه انتقادونه د لومړی ځل هم نه دی او ډانلډ ټرمپ لومړی کس هم نه دی چې انتقاد ورباندې کیږي. په بایدن په تګلاره یا د افغانستان سره په مرستو باندې پوښتنې لاندې دي په کانګرس کې تل وي د سیاسي مخالفینو لوري. خو اوسپین ماڼۍ تل دا ویلي دي او پرونې هم د امریکا غږ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ډانلډ ټرمپ دې انتقاد ته دوی څه جواب لري، جان کربي امریکا غږ ته وویل چې دغه مرستې داسې ډول تنظیم شوی چې طالبانو ته رسیدي د افغانستان د اول سره مرستي کیږي. جان کربی بلې ډیر مهمه موضوع ته هم اشاره وکړه چې بیا بیا د موضوع یاد سوي د خدا خی لمړی زلوی چې په داسې تفصیل یا مفصل جواب امریکا غاښ ته ورکړ. جان کربی وویل او زه غواړم چې دا ولولم چې دا مهمه ده چې موږ په یاد ولرو چې موږ په افغانستان کې د خپل ماموریت په محال د افغانستان د حکومت چې غنی مشرک وله د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده، او دا وسلې چې تاسو اوس ګوري هغه وسلې او مهمات دي چې هغو ځواکونو په واک وي او وروسته یې تسلیم کړي او یا یې شاته پرېښودي. دا د افغان امنیتي ځواکونو وسلې دي، متحده ایالاتونو طالبانو ته نه دي ورکړي، او دا د شل کلنې جګړې په محال د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره منظوري شوي وي. نو بنا هغه وسلې چې طالبانو ته پرېښودل شوي دي هغه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسلې دي چې طالبانو ته پاتې شوي، او ملي اردو ته دا وسلې د امریکا د دواړو ګوندونو په موافقه او تصویب ورکړل شوي وي. دا هم هغه مهمه موضوع ده چې دا سپینې ماڼۍ تل دا موضوع روښانه کړی و، خو په دغه ډول تفصیل سره یې په لومړي ځل وویل ځکه ډونلډ ټرمپ تیر ځلی دا انتقاد کړی و چې که زه په واک کې وای دغه طالبانو به په امریکایي وسلو دا ډول پریډونه یا رسمي ګذشت نه کاو. نو هم هغه وسلې او هم د افغانستان سره مالی مرستې سپینې ماڼۍ د خپلو کړنلارو دفاع کوي، او ډونلډ ټرمپ تر اوسه انتقاد کړی دا چې په واک کې په 1 جنوري واک چې کله سپینې ماڼۍ ته راشي څه کوي له هغې وروسته به یې ګورو.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او 10 دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
هیڅ وخت چارواکی که په خوا کې او که په اوس کې دومره ضرر به نه ویني لکه خلک لکه ملت سیمی.
نه تنها در عرصه صحت، در تمام عرصه ها به زنان اجازه داده بشه که تحصیل میکنن، چون این حق انسانی یک زن و یک دختر است که تحصیل کنه.
در این برنامه ما خواستیم که ارتباط زنان و سکتور صحت بیشتر برجسته بسازیم.
دکترای نسایی ولادی ما دیگه دکترای طبقه اوناس ما اینا وطن ترک بگوین برن. در این صورت یعنی میزان مرگ و میر، میزان هر نوع، میزان وقعات هر نوع امراض در افغانستان بلند میرن.
درد، پخیمانی او د ژوندانه کړاوونه لورای د شیرین ګلې پسترګو کې لیدل کیږي.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.